ګامونو له پورته کولو ډډه وکړي چې په سیمه کې تاوتریخوالی نور هم پسې زیاتوي او دا ډاډ هم ترلاسه شي چې ایران به هیڅکله اټومي وسله نه ترلاسه کوي. په بیان کې ویل شوی چې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د پراخیدونکو اټومي پروګرام په اړه خپلې اوږدې اندېښنې تکرار کړي او ویل هیڅ معتبر ملکی هدف نه لري. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته دوی اونۍ وخت ورکړی دی چې ممکن بریټ پرې وکړي. اروپایي اتحادیه وای چې همدا د ډیپلوماسۍ لپاره یو زمان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ان بی سی تلویزیون ته نیوز ته په دې تړه وویل چې دا د متحده ایالاتو مربوط ده چې د خبرو اترو له لارې د حل لارې ته د تګ لپاره خپل اراده وشي. په جنوا کې د دروي اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره لیدنې ورسته عراقچی په یو بیان کې وویل چې ایران چمتو دی چې د ډیپلوماسۍ په اړه غور وکړي که چیرې یرغل ودرول شي او یرغلګر مسول وګڼل شي. هغه په بیان کې ټینګار وکړ چې د ایران د توغندیو په تړاو خبرو ته چمتو نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر څرګند کړ چې په نشتی راتلونکي کې به له اروپایي لوري سره بیا هم خبرې وکړي. بل لورته عرب لیگ د ایران د اټومي پروګرام په تړاو پر خبرو ټینګار وکړ. د عربي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې پر ورځ په استانبول کې غونډه وکړه. دوی په ایران باندې د اسرائیل برید وغانده او دای د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد د حاکمیت ښکارا سرغړونه وبلله. د دې حالو ځلو په ترڅ کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا تاکل شوې ده چې نن د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د ایران او اسرائیل ترمنځ پر روان کړکیچ خبري وکړي چې حل لاره ورته پیدا شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور وی ساعت
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د رسنیز کار په وړاندې ګڼ محدودیتونه موجود دي، د اقرا په نوم د ښځو لخوا نه ښځو ته مجلې خپل یو کلن مزل بشپړ کړ. د دې مجلې بنسټ ایښودونکي او مسؤول چلوونکي وایي هدف مو د افغان ښځو ژغ پورته کول او ورته انعکاس ورکول دي. د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم د دې په وینا له دې هڅې خوشاله دي. جزئیات په دې راپور کې.
زه خوشاله یم ته زکه سي اشرار کلاي سويتم جنو ميرمنو لخوا
افغان خزان جنو لپاره د اقرب نوم د انلاين مجلې بنسټي خودون کې او مسوله چلون کې فتانه ژوند و. فتانه وي اقرب درې میاشتنی چې تلور کړي خبري او یو کلن شو لخبرولو یې د دې هدف د افغان چونو خزو غوچته ول او ورته نکاس ورکول دي.
هدف مې د افغان خزو ژغته نکاس ورکول او د غوچته ول تر نور رسوالو او څو د افغان شزو وخت ځای نه سي ځکه چې دوی له تعلیم نه راګرځول سوي وي او یو انګېزه خپره کړو په شزو کې تر څو پورې دوی لیکل وکړي او بل هدف مستور خوشحالي خپله یو خپلواکه غږ ولري یو مجله ولري.
فتانه ژوند چې خپله هم له لوړو زده کړو راګرځول شوي یو انجلۍ ده وایي اقرا مجله یوازې او یوازې د ښځو لخوا نه ښځو ته ده.
دا مجله خاص د ښځو لپاره ځانګړې سوې ده پکې د مېرمنو نجونو لیکنې خپرېږي. خاطرې هنرونه او د ښځو لپاره معلوماتي علمي او روغتیایي لیکنې خپرېږي او یو غیر شخصي مجله داسې په هیڅ ارګان پورې مربوط نه ده.
نو موري وې اقرا د افغانستان په دوه رسمي شو او پښتو دری خبرونه لري او هیله لري چې یو ورځ په فزیکی ډول هم چاپ کړي.
هیله او تصمیم نه روسي یو ورځ په فزیکی ډول هم د مجله نشر کړو په اوس وخت کې د دې دغه د اقرا د مجله د انلاین بڼه غوړه غنم تر فزیکی ځکه چې موږ په انلاین ډول کولای ست نړۍ تر ګوډ کوټه مجله ورسو او تصمیم لري ستراتلون کې کې په انګلیسي زبه هم پره کتر څو خپل ژغ په لیکلي باندې نړۍ ته د افغان شتو ژغ ورسو.
د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښ دي. له دې ډلې مسعود افغان او ګلالي هوتک ازادي رادیو ته وویل
زه یوازې د لیکنو ټولګه نه ګڼم بلکې یو فکری کور، یو ادبي چاپېریال او یو معنوي ځای ګڼم چې د لوستونکو ښځو او ځوانانو لیکوالانو لپاره یو مثبت قدم ده. دا داسې یو فکری بهیر رامنځته کوي چې هم اسلامی روح لري، هم فلسفي ژوروالی او هم ادبي ښکلا.
شخصا په فرهنګي او ټولنیزه برخه کې فعالیت کوم او خوشاله یم. هغه څه باندې چې په هیګم د قلم په ژبه نورنجونو خپل دوستانو ته وړاندې کوم.
د یادونه ده د افغان جنو لپاره د انلاین مجله داسې محل خپل یو کلن مزل بشپړوي چې په افغانستان کې پر رسنیو کې د ښځو په حضورې کارکړ محدودیتونه لګېدلې دي. طالبانو پر رسنیو په ځانګړي ډول تلویزیونونو کې د ښځینه کارکوونکو لپاره د مخونو پوښل جبري کړي او دغه شانې په ډېری ولایتونو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو په ګډو خپرونو هم بندیز لګولی. آن دا چې ویلي ښځې اورېدونکي نارینه او سره خپرونه کې اړیکې هم نشي نیولی. په تر ټولو وروستي اقدام کې همدا روانه لمریزه میاشت ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو د اف ام راډیوګانو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ چې ښځینه کارکوونکي باید دفترونو ته له شرعي محرم پرته ورنشي او د ښځو نارینه همکارانو ګډې خپرونې هم باید بندې شي. د تیر 2024 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په خپور شوي قانون کې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی او ویل شوي چې ښځې په لوړ غږ سندرې، نعتونه او قرائت نشي کولی. که څه هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دا محدودیتونه غندلي، خو طالبانو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي او نه یې د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ نرم کړی دی.
د خوست د باک ولسوالۍ او توتاک سیمې ترمنځ غځېدلې 8 کیلومتره سړک ته جوړېدو چارې د یو بهر میشتې ځایي اوسیدونکو په مالي لګښت پیل شوې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د باک ولسوالۍ له خارګوټي بیل شوې د توتاک سیمې ته غځېدلې لاره چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي، د جوړولو او هوارکاری کارونه د یو ځایي بهر میشتې افغان په مالي لګښت پیل شوې دي. سیموال وای لدی مخ کی توتاک ته پر غزیدلی سړک باندې د موټر او ټریکټر او تاک را تاک ستونزمن وو او مطلب وسایونو ته پر وخت رسیدګی نشوای کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال رادیو ته ویل
دلیار خراب نور د موټر او ټریکټر او داسې روغلیار نه و، نو اوس هغه خلک بچی وو چې مریضون به وو، داسې میان دی به چې هغه بده ولادت مشکل بلرل، هغه په وخت کلینیکو ته نه رسید.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوارکاری 5 میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخاور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ اوس 1500 کور یو کنه په میلې یو چې دا مونږ د سړک نه غاټو خلو، نو مخ ته ډیر تکلیف وو ځکه دا ډیر وریاتو ویدل راځي په پسپر کې بوتللو یار خراب وو.
سیموال زیاتوی د دوی لسیمې د ولسوالۍ خارګوټی لرې نه دی، خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لس دقیقې مزل نیم ساعت اوږد شوی و او تر څنګ یې که موټرو کې بسپرلي ډېره وه نو موټر پر لپسې جمپونه واهه. یو بل ځایي اوسیدونکی انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 1500 کورونه په مې کلی دی، دا به په اسانتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړولو سره د نیم ساعت مزل 10 منټه رقم شولو چې اوس موږ کولی شو 10 منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسي.
بلوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کارو مزدورۍ لګیا دي، هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي له یوې خوا د خپلې سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یوه اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سړک و دغه دی تیریږي الحمدلله په مخ روان دی، مونږ ته هغه دی کور زمیناو کې برابره ده 5 روپۍ لوسته راوړو.
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخکې به ارمیشتو ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربز ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لوی پکتیا به ارمیشتو مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
لخبرونو ورآخوا
په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداریو د دغه 1 میلیون شهر اوسیدونکو اندیشمن کړي او دې برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي. دا اندیښنې وروسته تر هغه زیات شوې چې د میرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې مؤسسې وویل 2000 کال به کابل د نړۍ لومړنی عصري ښار وي چې اوبه به ونه لري. د دغه مؤسسې د څېړنې له مخې په کابل کې تر ځمکه لاندې اوبه شاوخوا 1.5 متره ښکته تللې دي. اسدالله الدین په کابل کې د اوبو د کمی پر ناورین دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده.
کله سه او بازار چالان کو فقط یو سات کو بو ورکی نور وچی کی منتظر پات کی ترسو بیا او بو پیدا کی
دا د کابل اوسیدون کی شپک سلوه کلان احمد جاوید نور دی چوای او بو ته پلاسترسی کی لستونز سره مخامخ دی او د چاش ته او به هم تروشه شو دی هغه کابل ته د تاګ د لمرنۍ وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د خار کې اوبه پریمانه او ژوند اسانه وو
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دالمان کې اوسېدلو موږ هم داسې یو لوکل سا درلود یعنی داسې سا وو چې ګراره یې درلود او چکم کته کړی وو یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده مشکلات د اوبو ډیر کم وو پنځه کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه ساسې موږ درلوده دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجت تکافو وکړي مجبور شولو چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او سې اوسې مقایسه کوو هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی اوس برمه وهلی سا یې تقریبا څلوېښت متره کیندلی
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې پنځه متره ژورې وي
هغه د کوچنیوالي قصد تاسو ته کوم د ما خاله څه کې اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري وو د لوکل ساو تقریبا پنځه متره کې اوبو قلی شاده کې هم داسې وو
یا وخت له اوبو ډک د غخار کې اوس اکثره څاګانې وچه او خلک د څخاک په اوبو پسې سرګردانه دي د الوخیل اوسیدونکو رحمت الله وایي کور کې په خوانی څا وچه شوی او اوس د ارتیا وړ اوبه په بای اخلي
څلوېخ متره سم وهلې و یوازې موږ نشو خو ټولو غونډین وهلې د غمدغمره څاګانې اوبه ورستر بلې کمیږي د وچکالۍ سره مخامخ یو نو په انتظار د ټینکر ناست چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ته اوبه خلو او بیا به خپل مشکل را فکونو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار روباسي
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداري ورکړې چې 2013 کال پورې به کابل داسې یو خار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی مرسی کورپس وای کابل کې اوسنۍ ترجمه کې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندې نه دي راپور کې د کابل د اوسیدون کشمیر 2 میلیونه بلل شوی د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 44 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده د مرسی کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2023 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2023 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده خو حل لارې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړی دي د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د غستونځ تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري دغه وزارت تیر کال ویل کابل ته د پنشیر سند اوبو د لیک دی و کانال سروې بشپړه شوه او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وو پښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسیدلې خو کوم چارواکي معلومات را نه کړل د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې للندر او شاواروس بندونو فعال مدیریت د جوړو څاګانو مخنیوي او د پنچیر او لوګر لسندونو کابل ته د اوبو لیک دی د چاپیریال ساتنې متخصص عبد الله هواد ازادي رادیو ته ویل
کابل دی ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی دولت به چرتونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه به چې دوی مهار کې لکه د لوګر سیند لکه پنشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنی د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې شي دی هغه خړوبې کې
د تیر جمهوریت نظام په ورستیو کې د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل خار شاو خواته د بارانی او بود زیرمکولو په هدف نګدي 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې خو د کتونکو په باور اړتیا ته پکتو ډېرې ورو او ټکنې روانې دي. خلک او کتونکو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او پراخ پانګونې غوښتنه کوي.
د ازادي ملمه
طارق وزیر ملمه دی، د خوستې هم لیکوال دی هم مدني فعال. وزیر صاحب ک لراډیو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار لوره ممکن دا زدی رډو اوریدونکو فکر وکړي چې زله داس چا سره خبرې کوم چې وزارت ور سره دی هم د سره کنه دی.
سلام وشکر صاحب، تاسو ته د دې رډیو ټولو قدر من اوریدونکو ته وایو چې خو نه زه په قوم وزیر یم او د مو د کورنۍ تخلص دی. الله خو ځوانان ډېر وخت
وزارت لا وخت دا دا تخلص ل تاسو په خپل په ځاني شې ده او کنه د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص دی؟
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی، د قوم دی، نو ما به تر وګړل چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کوم. کني تر وګړل د قومي تخلصونو سره خپل ډېر جوړم نه یم کنه. زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره، خپل فکر سره، خپل راتلونکي سره اړتیا مناسبه ګڼي، نو هغه سی بس وي. خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته، نو یو څه هغه متفاوت والی پرشته. نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پیژندنې په خاطر. زه فکر کوم نور تخلصونو ته در ته کار شوم
که تعلیم تراشم دی کابل د شونې او روزنې په انتون مو خپل خوښو چې ول وست ک ورته کامیاب شو.
نه ما خو شوق الاول لرو په هني سره و. زه خپل فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کو چې خوښیږي مو. نه په یګم یو چیرته ملوستي و چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحته یو، کله چې دا خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کو. مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره کوي. او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دی نه خوښيږي او کې لګي، دا د انسان د ستړیا لامل کیږي، د ژوند د بخوندۍ سره هم مخ کیږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې و، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښيږي مې چې ادبیات ولورم، مطالعه کې وکم. خو به د مسلک لپاره روپانه ډیره راته کار شوه، یعنی زمي چې په کومه مسایلو کې ولید، نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو به تر شاعر ته امداد دی او زه دا لوستل شم. هغه د بودیزم په دین کې یو استلا ده، دوی د ډرما خبره کوي. چار څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د هغه مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف زی د خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول به نه کیږي، نو ما خپل ډرما اروپانه کارا شو چې مثلا د یو شاره ونی سنځي ور حل کما، له خلکو سره خبرې وکم، یا په دې برخه کې تدریس وکم. نو ځکه د غیز د کون کوم او کنکور کې هم انځو اړین خبرونه دي ارو په هني کړیو، لکه بل پانتون نیولې به تر ننګرهار، هرات، بلخ، پټولو کې هغه مبخ پایدار او هغه ول انتخاب چې د کابل پانتونو هغه ته کامیاب شو. دریم سیمستر روان،
دریم سیمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده، نو د پښیمانی قصه لا معلومه نه ده کنه. او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نشي؟
نه نه فکر نه کوم چې په خبره دي شمزه کې دا خداسته چې دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې دا د ټول ژوند مسله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډیر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي، کنه ډیر باید انسان دقیق وي. ځکه چې په ځل ولې نو ټول عمر پام دی شي کې مخې ټول عمر پام دی کې کار کوي، لکه اینه د وده په څیر دی. اوس مثلا د وده انتخاب کوي خو یو شپتاویا کال دی له یو کس سره تیر وي، یو په داسې کلتوري ټولنه کې، نو دا هم داسې ده. نو ما خپل ډېر فکر کوم مخکلي مخکې مې ځینې کتابونه پیول وسل، مثلا زه خو چې ځان واز مې کولای شم نه شم کولای، سر مې ورکې خلاصيږي نه خلاصيږي. نو بل دغه د خوانځي د کتابونو د نصاب یو څه دا وی چې ډېر دي، دا شایي ځانمن دی. خو به ګټه دا ده چې انسان ځان پیاز مېل شي چې اوس د کوم مضمون زما خزده کیږي هغه ټول کې ما ځان ازمیلې په خپل مطالعه کې فکر کوم چې اروپانه ډیره خال واستلای شم او بل دا چې د ادبیاتو د یو ځوقي په اسم لا غره اروپانه چې د ادبیاتو ډیره نره لري کیږي اس په انجنیری ته سم ول ادبیاتو ډیره لري کیږي ولې اروپانه خپل ځ فکر کوم چې ادبیات سره ډیره اړیکه لري او ته مکول شو چې په ادبیاتو کې اروپانه ځی چړنې وکړو یعنی خپل د ادبیات دی و انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی نو کیږي لکه مثلا مګوارو چې د مهاجرت په اړه یو چیرنه کوو چې رواني غیزي په یو چات سدي مو کولای شو د استاد صدیق پسرلی په شاعرۍ کې دا شته بالکل پیدا کوو دا ډېخي ډېر ده یا مثلا یو فلسفي دی یو خوښار او دی یو کو انسان رواني حالت شي وي څومره تری زوريږي اوس کوه خو لازم هم د خولي او زورم ده د اشرف مفتون یا د غنی په شاعرۍ کې راشه مندل کیږي مثلا دغه د جوهر افغان خبره یا د ډار او د استراب خبره ده کې ډېر دې ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولای شو مندلې شو او پغې کې یا ډېر په خړډول سره د شای مطرح کیږي مثلا د یو ناروغ په دې وخت رواني حالت شي او دا په شعر کې وړاندې کولای شو نو نور ډېر شان مندلې شو ځکه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وی نو هغه دی ورو په نيز لیکنه سره چې ملګری کم نو ځین ملګری ته وایي دا ډېر ښه راځي ځکه دا بیت او شعر نسبتا ندي خبرو ته ډېر خلک کیږي نو کبیا تشریح مو شي دا لا خوندور کیږي نو زه فکر کوم اروپانه مل ادبیات هم نه لري کوي او ور باندې نه پښیمانه کیږم او کری سانی به ما فکر کړو زه فکر کوم چې ډیره ښه ده ټول نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې اوه لري یا لوستي د لغوي سره مې مشوره کړی ده نو دلته کم هم ده دا شی چې کم دی ارزښت خپل نور هم زیات دی کنه یو نیم شای ډیر هم شي اگر ارزښت یې رقمي دی نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډیر دی
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن وي ممکن دی چې زموږ په ګران هیواد کې کله فکر ورته کړی اکثر زکون کې چې په دولسم صنف کې دي دې برخه ته پام نه کوي څنګه هم دا سینه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څنګه
او نه نه زه خو بیا دلته نه کافي کیږم هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کډر ښه شایم دی ولې دیو چا ګډه نشي ورمړولې او شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر نو کوم که فقط زوق پالو زوق بیا یو څه غدي کپامې سلای وای دی مړی ګډه خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خړول لپاره څنګه لري دا ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لمړني ضرورتونه پوره کوي نو کری سات په پام کې نیول ډیر لازم دي او کله کله داسې کیږي مثلا یو خپل کاروبار لري او یو څه زوکیز د کوي دا ممکن نه ده خبره ده او که پام دې بس لکه کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې اوس ځنه شاندې کری سات ډیر ده او خاصتا اوس د نوې ټکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه لمنځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي ولی نړۍ کې ورس په لمنځه تلون کې نو هر څوک چې هر په ځین دي خبروي او غواړي چې په دې کې کار وکړي کری سحای باید وسنجوي مخبره راتلون کې څوره ملي ګټه ترې لاس تر وړل شي هغه باندې خپل ژوند سره تر سوال شي کنه د هیواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي سویا په نظر کې ونیسي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي که اوس نړیوال ارزښت ولري نور هیوادونه کې هم تکول شي چې هغه سویا ته ځان د برابر او لاته وکي بیا انسان نه بیکاره کیږي
کراشم لیکوالی ته څه لیکوالی ته حاصل یاس
لیکوالی خو ډېر لوی نوم دی او موږ به هغه د شاګردانو په صف کې راشم خو ځینې شایان دي انسان هغه دام کویم ذوق دی کنه زه دغه څوخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره لدی چې مسله مې ما سوزې مې او اقتصادي ډول مې څاړ کې اورته نه لرم او د ژوند ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي راپره کولای او خو کېږي مې چې یو چاته څو خې یو سمزداوي لیو چا سره او په هاته کې یو قسم زمو په وجه په ژوند کې بدلون راځي او خلاري تر برابر کېږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی لستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو کزن نن مستل کوم خو دی او چاله برکت ای کوم یو څوک چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځواني وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل وختان ور باندې سپینوي نو زه هم دایله لرم چې مثلا لستل وکم ډیر لستل وکم ایو وخت وکړم چې یو څو توریزم ولیکم او چا د استفاده وړ وګرځي او څوک ګټه ترې واخلي. او بل دا خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتئ چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي. همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه ادبي نصره دي ته شوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړي؟ خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان دغه خپلې خبرې چې وکړي زړه رتش کې دغه یو ډول سکون ورکوي. خو دا ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې به هم تر یوه صدق وکړي. نو زه وایم چې که یو چاته خیر رسېږي د لیکلو له لارې دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د روپانې په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د میاد کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. زه وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم. نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپله وس په اندازه. نو د غیرتونکي محصلینو ته خو به یو خیر رسېدلی وي چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم اینستاین ویلي وو چې کله چې تاته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي د خبرې د زړه تلویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نور هم زیاتېږي او انګیزه یې له نور هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرئ، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوئ د ژوند، اوس هم درس لولئ او هم تدریس کوئ. ځین کسان په دې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي، که دقت ترته وکړي ډیر څه خپل نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډیریږي. او دا څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پیژنم هغوی چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپل تجربه یې دا ده وایي کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي مینه وزده، او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو علت دا ده چې موضوعات دې تکراریږي. مثلا یوه موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې لولې، مثلا دا کال دې یو کتاب ولوست، کال ته بیرته تلولې. یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کېږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کېږي تبا لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولي، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو څه ولولې، هغه لکه تا چې مخ کې ویل چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوي، نو تبا دوی کاري سهم ورته ګوري. که یو ارزښت درته پیدا کړي دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څه ولولي. مثلا ته یو څه ولولي او په دې انګیزه ولولي چې یو چاته خیم، یو څوک چې هغه مزه باید ور باندې پوي کم، نو د دې لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي. نو هغه د کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري. یعنی د استادۍ پوهه په دې اندازه ده.
مخکې د لیکوالي خبره کوله که هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې بیخي ډېر وي، ځکه انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوژباړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې تللی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابره کړم. راج څومره وخت ونیسي کله به وشي خوب څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم، او ار سی چی پر اوپانه کی کشباړه وی یو څه په خپل لیکلای شو هغه ولي کو. نو تمرکز ټول په اوپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش، لیکن که یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې به تر زده کولای شي، او هم د دې خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شی لولې نو داسې ورځې ترمنځ نه راځي چې ته په هغه کې هغه شی ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړی؟
د ډېر ښه باور دی. خپل اروپایان په دې باور دی چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا که ته وایې زه په ورځ کې لس ساعته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکړي، دریمه ورځ بیا لیکيږي، بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساعت یې وکړه خو په ډیسپلین او په نظم. د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه په کورس کې لولم، ځکه کورس یې به تر ټولو ښه دی. کله چې یو څوک یو چاته رهبرۍ لاندې وي، خاصتا د ژبو په زده کړه کې دا ډېر عالي میتود دی. دوه ساعت کورس وی هغه د مسلم تنګ خوست راغلی د خدای په شته هم ډیر لوړ دی علی دی لغی سره څنګه د کورس یا پانتون نو په ځای سره چلولو باید سندر تمرکز په خپل وکړي او زه فکر کوم تر ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده لو استادانو هم حتی دا ډیر علی خبره ده اوس ډیر ښه زمي هم سيد انسان خپل زده کړه وکړي نو زه دغه زینم ډیر آماده هم سهار وختي چې ما د انګلیسي برخې درسونه دي کورس یې راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم دی ویژه دې زده کول لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې وای ورو کغړو چې په طبيعي ډول شپه زده په ډیر کې ویژه زده کول هم ډیر مشکل تعریفونه ژبې زده کول نه کنه ده دا چې طبيعي زده شي لکه څنګه ورو مخ خپل مرانه ژبه زده کړه نو څه خبره زه په خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي نو کبه چې ته موین وخت دی نه وی کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټي مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره دا به سبا دوه ورې به وایم دوه درس یو ور وایم کله چې موږ سره روانه د ټول په کې به یو ځای ولولم په دې کار ته وخت معلوم وي درس ته وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر ده
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب مې مثال خصوص ډیر برخه استفاده ورن کولې شو مثلا خاص د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وی او تبانه غدې وته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وی نو خدا دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې هم د پر زمينه مساعد کی چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي کته ټیک ټاک ته هم په مخه درشي یو نظر مې ول اوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وای کته سو ژبه زده کوي فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر ټما ټاکي یو څو وخت تاسو وکړي چې ټول کار او ټول سره کار ملامه غشه به سره شي مثلا فکر ما په مغه شبه کې وکا یو مطالعه کوي هغه په کې وکا یو څاور هغه مخه مثلا نور چا سره خبري کوي دغه لپاره هم زمينه درته مساعده کوم نو زه له څو شیانو استفاده کوم یو خام دا یوټیوب دی چې ډېر کې ویډیو غانې کې پیدا کیږي تاسو ویډیو غانې چې مثلا د انسان ساتم سره تیریږي پام هم دې ترغلته وي اوس کا مسلسل انسان دې علمي شیانو ته شیدا به کله کله تنګون کې ووسی دغه تفریح سره شبه ډیره خاص دکې یو شاید ده دویم زه ډیلینګو ډیر استفاده کوم دا یو ډیر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره تاسو وګورئ مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر شبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې زده کړی او کلب هاوس یو ډیر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډیر ښه لار ده چټ جی پی ټی ډیر بهترین لار ده په برخه کې تکول شو سره خبري وکړي الوکه بیر تخپل هغه چې لیکلې دي پلی سلای کړې غلطۍ درکړې ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخه افشن ده نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفاده وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر پسانه سره هغه ژبه ترې زده کولای شو کاملا طبيعي او د ژبې زده کول لپاره غوره لاره طبيعي ده ځکه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت دا شی ډیر سختي دی انسان د ژبې دروانه د فلوئنسي مخانيسي ولیک طبيعي زده کوم زه پښتو ته خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی خو لږ ګرامر مې په ژبه کې حال دی طبيعي دی نو دا دغه بهترینه لار ده چې فلم یا سریال زده کوم او کله چې ژبه زده کوم ښه خبره ده دا چې د امغه ژبه لویونکو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو زده کړی د پښتو لویونکو سره مې ژوند کړی په ګوس ما ته وقینه زمينه نه مساعدهږي چې زه له امریکایانو سره له اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي مرانه ژبه د خبري وکم دا زمينه را ته مساعده دي یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دغه د پانتون لپاره مې دری ته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال و دا مې تعقیب اول ورځ کې چورته کې نه سم هغه پیرنیو هیڅ مې سرور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت مې کوم ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم ابه چې کله پانتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنو ول نور ولایتونو راغلي او قسم دې پښتنو شمه په ډیر کم او محدود و مثلا صرف 50 نور قومونو یو 15 پک پښتنه وي نو بیا به غوی ماسلین ډیر تنګ ول ژبه سره ونه وي زده کړی ولې زله سو سره مخ نه شوم ځکه هغه تجربه را ته معلومه نو چې کله فارسی زده کړل شي دا ستوري ځوانان پیژنم چې سیوادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی په انګلیسي هم ترز دکیدل شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي په اوله کې یو څه مخاوبات غواړي کله انسان نه پويږي جواب باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي او تر میاشتې دوه میاشتو پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده.
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم، عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه. او دا وینا هم نه پوهېږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز دی. نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ؟
مخکې مې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږم چې یو چا ته مو خیر رسېږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چا ته تجویزوو چې انسان په هغې عملو کې یو څه رواني سکون ته ورسېږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چا ته د خیر ورسېږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او د ډېرې زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو د په هند کې کوم کس ډېر زیات مالداره و، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي پی نه وه، موقته به وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی، ډېر په یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي، خو وروسته بیا په کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي، که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شوم، نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګډه کړه. وایي راته وایي چې که ته د مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم، او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي رانه کړه، او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم، همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله هم په دې باور یم، زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی، یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو، نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي، نو یو څه به وکړي. نو لا د مسلې او د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو، نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق په موږ سمو چې ورس کېږي. زه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی. هر څه که مادیاتو راڅرخو، نو د هغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي. معنویاتو ته باید ارزښت ورکړي.
همدا د معنویاتو پورې وایي، غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي. دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب، که د راډیو اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خوب بره برخه کې چې ضرورت شي وي، خو اوس یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي، نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسېږو. خو ډېر هڅه مو دا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی، نو په هغه خپله برخه کې مخکې ځي. یو کس کولی هم نه شي چې ډېرو ته مخه کړي، که نه یو شی جېب کړه ونیول شي، مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو، زه هم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسوو. د خوست وو شپږ ولسوالیو ته او مرکز کې، یعنی وو کتابتونونه مو دلته پرانیستي دي. هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولی شي. هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو، خوست دولس ولسوالیو ته ورسېږي، د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا، کنه په کې کار کولی شي، ډېرې ستونزې هم نشته پکې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېر هڅه مو دا چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي، کومې وې ته له فعالیت وروسته بیا ورغلې؟
او دغه وروسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په یو لیسا کې په مرکز کې. نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه یې تر ډېره احوال اخیسته. نو هغه ځوانان ورته بیخي ډېر خوشحاله دي، او دا د قبایلو یوه لیسا ده. نو دغه محصلین په زده کوونکي ډېر ښه مطالعه هم کوي، او د کتابونو یو ډېر ښه کار یې دا کړی وو چې پخپله د لیسې ادارې ورته ډېر خو خوندور ځای برابر کړی دی، ډېر عالي دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو، ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوی په برخه کې. یا مسخیلو کې وخت و، نو بیا په هغه مغورزو کې چې ملګرو یې احوال واخیسته، شمېرې هم معلومه، څومره خلکو کتابونه وړل، نو اتمن پښتنه کوو یو ساعت کوو اوس ما څه کوچ نه را پیدا کړی چې بل ول سره کم
د اسما مطلب دا مخکې تاسو هغه ده هندي مثال ورکو کله چې په کتابخانه ته ورشي چې دا تاله خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړ کړی ده څه احساس کوي یعنی د څه احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیون ټولنه دا 30 میلیون ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختي په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي چې یو ملت چې خيار ونه وسيږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نور د استفادې خلک وي نو کله په داسې ټولنه کې چې غلط خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسو ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته یو چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات آرامي احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شای دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زر تر 500 زر تر یو لکه پورې کتابونه خرڅي نو په هغه حالت کې چې کله بیا یو معمولی بدلون ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر دی آرامي احساس وي دی او انرژي احساس وي درته کول لپاره
یعنی دا احساس کې څه نور توزیع کوي څه ډول احساس
مخکې خبرو کړی یو څه زین نه رامه او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا یې لور کی دا وخت هم انسان یو ښه ذهني آرامۍ ته رسیږي د راتلون کې لپاره یو هیله مندې ترلاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي پایل ونه لري نو انسان نه یې لوي چې خو دا نتیجه نه ورکړي هغه د خوشاله خبرې شي بیا چې زه یې چاله راو هم قدر یې شاز ده اور وسه زړه توري خلمونه نو شکر دې په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نمخ کیږي کنه خلک الولي هغه قدرې کوي
بس توري دې وسوسه او خلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان
پاتے بپی چمو یم پبارا سبد یم سایم تو ہرا سارا نارا مال دعا پری ند چی ورک بشم افلارا مال دعا پری ند چی ورک بشم افلارا ژوندانه د سپارو توري راو خود ساخستش په تا درنا لوري راو خود تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود مړ مش جانا نا زما مړ مش بیمار مړ مش جانا نا زما مړ مش بیمار مال دعا پر نتی چورک بشما فلارا مال دعا پر نتی چورک بشما فلارا استاد نیم شپو پوی خطوا پایم ما د خپرو جام اغوستی په هوایم هر څو کله خپل ځان ورکو نه پیدا یم تچې لمسک شي زب چی غی کړم چی دا یا سما د مینې د سندرو یک زارا سندرو یک زارا مال دعا پر نتی چورک بشما فلارا مال دعا پر نتی چورک بشما فلارا زمارن زورا لزگیر و یودی قربان شم کاش چشم انار در تارمان چی دی درمان شم بیا چی را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم بیا چی را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم بریمشی زماد زرد سویر و بافتارا بریمشی زماد زرد سویر و بافتارا مال دعا پری ندی چورک بشم افلارا مال دعا پری ندی چورک بشم افلارا مال دعا پری ندی چورک بشم افلارا تو اپری ند چی ورک بشم افلا.